یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو د دغو موضوعاتو تفصیل درته راټول کړی. افغان حکومت او نړیوال متحدان یې کابل کې یو لوی غونډه کې د تیرو کرونو د لاسراوړنو پر ساتنې خبرې کوي. حال یې درکوو. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پړه یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي.
هلمند کې مول جګړو کورنۍ بې ځای شوي کسان پوښتلي دي.
گزارم ډیر سخت ده. د یوې کلمې ورونه دي، د یوې ورونه دي. موږ غواړو چې پاک خدای سوله کومه باندې کرا ولې.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلان ایرانای وګړي د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم ک تر پای مو ملتیا وکي. د زهرو کاروان خبرونه هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. خو په پایل کې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
پنټاګون وایي په وروستۍ یوونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او تونور ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلیدای شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لوبلنای سفر دی او تمره شي په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسیناسیون، د تجهیزاتو او د هند بشري حقوقو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. ښاغلی بلینکن به وروسته د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره وګوري او د افغانستان په اړه به خبري ورسره وکړي. پنټاګون وایي په وروستۍ یوونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پنټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرټ لودیک تیر ماښام خبریالانو ته وویل د حمله هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینډ مکنزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل ک طالبان خپل حمله ته زور ورکړي، نو امریکا به هم د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی الوتکې له بهر څخه افغانستان ته تللې او هوایي حمله یې کړې دي، ځکه د امریکا پوز خپل جنگي الوتکې له افغانستانه ایستلې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وواشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ آزادی رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې دغه ښار په پنځم ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلی رئیس او له تیرو دوه میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلی د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او تونور ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس روح الله ساجد آزادی رادیو ته وویل کابل، پروان او نور ولایتونو ته د وارداتي برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي. خو له پرون راهیسې د برښنا شرکت کارکونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی تاوده جګړه بدلیدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتیدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیا چولې ده اشاره وکړه. ویل که تاوده جګړه ونخلی نو دا به یو حقیقي جګړه وي چې علت به وروستي نفوذي سایبری حمله وي. د بایدن د کار په لومړي شپږو میاشتو کې د سایبری حملو له لړۍ وروسته هغه سایبری امنیت تخپلو اجراءاتو لومړي توپ بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلسو میاشتو وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یو غونډه کې چې دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پرې کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبری آژانس یونهاب پرون راپور ورکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پرېکړه د دوه هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. د شمالي کوریا رسمي خبری آژانس هم د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو بیا پیلېدا تایید کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده به هم نوره کم شي. د دې ادارې اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوه چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کورونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسید او اقتصادي وده منفی 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې همشته azadiradio.com پته ده. راځو د خبرونه د سر خبر راپور ته چې په کابل کې دی ویلو یې غونډې په اړه باندې دی. په کابل کې د څارنې او همغږي ګډ بورډ ځانګړي ناشته کې ل ډیر شو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی. افغان حکومت وایي چې له دې ناشنه هدف د تیرو شلو کلونو د لاسراولنو د ساتنې څرنګوالی او د غراز د نړیوالو د مرستو دوام دی. غونډه ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سول علي شورا مشر عبدالله او د غراز کابل کې د ملګرو ملتونو استادې د برالاینز هم خبرې کړې دي. دا غونډه زموږ همکار تعقیب کړې ده. د محل استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته په سر کې دا وایي چې دغه لوی غونډه چې د ډیر سو نړیوالو او سیمایزو هیوادونو استاذ برخه پکې اخیستي و په څه هدف جوړه سوی ده او ګډونوالو یې څه خبرې پکې کړي؟
مننه. د افغانستان حکومت وایي د افغانستان د مشارکت په چوکاټ کې د لاسراوړنو ساتنه، البته د تیرو شلو کلونو لاسراوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحاتو لپاره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د څارنې او همغږۍ ګډه ناسته پیل شوې ده. په دغه ناسته کې د کابل کې د میشتو سفارتونو استازو، همدارنګ نړیوالو سازمانونو شاوخوا 150 استازو ګډون کړی وو. غونډه د ملګرو ملتونو د استاد د برلاینز په پرانستون کې وینا سره پیل شوله. بله،
سی او ویل د ګډونوالو دغه د 150 نړیوالو هیوادونو یا سیمایزو هیوادونو یا د سفارتونو استازو، ځکه چې وضعیت داسې دی چې یو میاشت کې یا څه باندې یو میاشت کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دوی سره افغانانو سره د راتلونکو مرستو لپاره په دې غونډه کې څه ویل شول؟
غونډه نن پیل شوله. پرانستون کې وینا ولا غرمي نورسته په پینلو کې دوی په همدغه چې مخکې ما یادونه وکړه په دې اړه باندې بحثونه کیږي. خو د برلاینز په خپل وینا کې ویل چې شاوخوا 300,000 افغانان بیرنه یو بشر داستانه مرستو ته اړتیا لري. د ول کچيري د دولت عواید کم سي دي اشاره سرحدونو کې دغه د ګمرکونو د طالبانو لاسته لیدلو د ول چې د افغانستان د حکومت په خدماتو باندې ناوړه تاثیر وکړي. همدارنګه دی ول چې نړیواله ټولنه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند او د دوی یعنی د طالبانو چلن له خلکو سره په دقت څاري. نوموړي همدارنګه وویل چې تعصبي چلن لګکیو سره له ښځو سره چې همغه مکتب ته نه ځي کار ته اجازه نه ورکوي، دا نه یوازې نړیوالې ټولنې ته د قبول وړ نه دي بلکې ورسره کلک مخالفت هم کوي. دې ټینګار وکړ چې باید په جدیت سره د سولې خبرې پیل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړیږي، نو که چیرې افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې ښه تصمیم ونیسي، یعنی سولې کړي وي کړي وي، نو دا ورته فرصت د نړیوالو ټولنو د راتلونکي مرستو په اړه. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړه، دوی وویل چې موږ په افغانستان کې په افغانستان پر راتلونکي باندې باورمن یو، له خپل هیواد نه دفاع کوو او موږ له څو ستونزو سره مخامخ یو، هغه یو وچکالۍ ده، ناامنۍ ده، وسره څنګه کورنۍ به ځای سوي دي چې موږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړې. البته ولسمشر غنی وویل زه همدارنګه د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه، لوی ویل چې اوسنۍ جګړه نه یوازې کورنۍ نه ده بلکې د تورستي شبکو همدارنګه دي نړیوالو شبکو یو جګړه ده. هیڅوک هم د افغانستان له عسکرو یا د افغانستان له دولت نه پرته په افغانستان کې د چا حاکمیت نه مني. دا غونډه الودین صاحب داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې جګړه زور اخیستي، تاوتریخوالی زیات شوی ده، یو شمېر افغانان خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. یعنې دا ډول غونډې د مرستو دوام د نړیوالې ټولنې ژمنې یو څه ناڅه افغانان خپل راتلونکي باندې باورمن کوي. همدارنګه عبدالله هم غونډې ته وینا وکړه، د زیاتره تمرکز د سولې په خبرو، د سولې مهم ټکی دا و چې افغانستان کې سیاسي حل لارې نه پرته نظامي حل لارې نه لري. باید دوی کوشش وکړي افغانان په ځانګړې توګه طالبانو ته اشاره وکړه چې یو سیاسي توافق ته سره ورسیږو، او بغیر له سیاسي توافق نه هیڅوک هم په ورخیزو توګه په افغانستان کې حکومت نشي کړای.
بله، کور مو ودان ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته دی یو لوی غونډې راپور راکو. دا غونډه پیل شوه، افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ او د غراز د مصالحې عالی شورا مشر ته څرګندونه کړې دي. دا مهال غونډه روانه ده، خو د بندو دروازو تر شا یې هم د رسنیو له سترګو نه پټه ده. کمیټې جوړې شوې، دوی به بحثونه کوي او د ورځې په پای کې به د خپلو بحثونو نچوړ له رسنیو سره شریکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې پر مخ بیولو تورنوي. جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال طالبان له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور دغه جګړې ته هڅول شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وی د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسانیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د تره استخباراتی راپورون لمخی تر لزرو ډیر افراطی وسلبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګلپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمي او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل، افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای.
د کوبل تاخت وانسی پوزر پتشتود بمیش دا کوبل تاخت وانسی دو دیتا میش دا خبره کی چه دا غزر افغانستان دا چه تو بی دا افغان کون دا کمونیزم و نور بند دوکا کولو دا کمونیزم و دا اسلام جنگ دزن جور کلیو ایس افغانستان اولیس با دا خبره پوی دا چه دا جنگ فساد دا و دا جنگ که دره جنگ دا.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان دغه ورځ د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di da haga mawzuda chi pakistaniyano rad kade ham nada dui par talibano agiz taidai wai chi da talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki da talibano da tapiano darmalana hal taki di دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلی طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په هلمند کې مو د بې ځایه شوو کډوالو حال هم اخیستی دی، خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې روان وضعیت د ښځینه سوداګرو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر افسانه رحیمي نن له سوداګرۍ خونې یونما استازیو او سوداګرو مېرمنو سره په یو ګډ کانفرانس کې وویل چې اوس مهال 50,000 ښځینه سوداګري او کارګري په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هیواد کې په کار بوخت دي چې د دولت جدي ملاتړ ته اړتیا لري. اغلی رحیمی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې څخه وغوښتل چې د خزینه متشبثینو لپاره د زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه غړیو د هیواد په اقتصادي وده کې د میرمنو رول خورا اغیزمن وبلو او ویل چې د سولې په پروسه کې هم باید د ښځو رول ته په درنه سترګه وکتل شي. په ورته مهال په افغانستان کې د یونما دفتر سیاسي برخې مرستیالي اغلی لیزا ریفک د افغانستان اوسنی وضعیت پاړاندې خنو خوده او زیاته کړه چې میرمنې د خپل سیاسي راتلونکو پاړاندې خمنې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست رئیس شفیق الله عطایی د هیواد په اقتصادي پرمختیا کې د میرمنو رول خورا اغیزمن و بل او زیاته کړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه تل په څیر د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د یو کال په موده کې څه باندې 1000 لوی او کوچني شنی خونې جوړې کړي. د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین ازادي راډیو ته وویل چې د شمیر شنی خونې د پلان پر بنسټ د روان مالي کال په ترڅ کې جوړېږي. د دغو شنو خونو رغنیزې چارې یو او یاسل نه پرمختللې چې له دې ډلې د ننګرهار او فراه په ولایتونو کې 1,300 بابا شنو خونو رغنیزې چارې بشپړ او 215 نورو هغو رغنیزې چاری روانی دی. یادشنی خونی لشپیتو تر 301 متر مربع پرخوالی لری. دستری ممیز خونو جوڑول د کورنۍ خوړو خوندیتوب د کال په ټولو موسمونو کې ډول ډول سبو ته د خلکو لاسرسی د کورنۍ اقتصادي ودې او د سبو د کرکیلې د نویو لارو چارو دودول د دغو شنو خونو د جوړولو اساسي عوامل یادیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم یو سیمه ییز او نړیوال موضوع اخلو. د سویډن عامه څارنوالانو یو 18 کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. دا تورونه په ایران کې د 1983 کال سره تړلی چې پکې د حکومت په امر شاوخوا 15,000 سیاسي بندیان اعدام شوي وو. زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په استډیو کې دی. ان سه مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات څه دي؟
سویډنی څارنوالان وایي چې دی ایرانی د 1983 میلادي کال د جولای او اگست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیار څارنوال دی همکار په توګه کار کړی او دا کېږي چې د غلطۍ په ترسره شوو جدي بشري جنایتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو او رسنیو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوری بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوری د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی دی او له هماغه وخت راهیسې په توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوری د 1983 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1983 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدین د سازمان غړي په نخښه شو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران تر اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزولو او پرځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. سویډنی څارنوالانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال د ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله او زیاته کړې ده چې هغه وخت ایران د ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغه ټولو سیاسي زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د امونو لومړنی هدف وایي شاوخوا 10,000 کسان هغه مهال اعدام شوي دي، خو د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 3,000 تر 5,000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کلینپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي چې د همدې امر پر بنسټ په 1983 میلادي کال کې د جولای له 13 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شول. ویل کېږي دا هماغه زندان دی چې پکې دغه تورن چې حمید نوری نومیږي او په سویډن کې تورن شوی، په دې زندان کې په هغه وخت کې د څارنوالۍ په برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې په دغه اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال د اپریل پورې به دوام وکړي.
کور مو ودان ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې د سویډن عامه څارنوالانو یو 18 کلن ایرانی وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګرمې هوا یې ماشومان وژلي او حکومت د سرپنا ستونزه ورته حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظه اړوند په یو تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. په مارکیټ کې د بې ځایه سوو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تیریږي چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورن ورځ موږ یو خورې د ګرمۍ د لاسه څخه موږ ساغه شفخانه ده معلومات هم کولی سئ ګرمۍ ډېره سخته ګرمۍ ده دلته بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ
تجربې د پنځو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده د هغې لپاره د سرپنا ستونزه جدي ده خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تورته وګوره مومنانو پاخه سوه درسره کې موږ هسې ته ضرورت لرو اول موږ تورته وګوره په داسې ټاټو کې داسې مومنان بر څنګه بې ګزارۍ ګزارۍ هم ډېره سخته ده د یوې کلمې وړونه دي د یو دین وړونه دي چې خدای بنتپاکي په مایبند کې راوستلې د خدای زړه هېچا زور نهست موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مایبند کې راولي
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنۍ د غستونځ منی او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکې نه لري نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره شوې د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي نو موري په ورستي دوه میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورونی شمیر 15000 یادوي
د شرکت د 15000 کورونی پر شاخوا بې ځای شوی راغلي دي 15000 کورونی واقع دي چې په کورو کې نه ځایږي حتما په دغه نوې مارکیټو یا د نوې دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوی دي یا مثلا هغه کسان چې موږ قیمت توزیع کړی دي تر خیمې لاندې ژوند کې واقع ګرمي ده تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بل خیمې بل امکانات دولت هم نه لري نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمينه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي مشکلات به حل کړي
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو لامل په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سو کورونی شمیر یو سل بیر زره تر رسیږي چې لا هم خپل سیمو ته نه دستانه سوي
په کونړ کې هم له جګړو بې ځای شوی او د غرض د جګړو قرباني کسان له حکومت نه او د غرض د وسلوالو طالبانو نه اوربند او سوله غواړي د دوی په خبره چې له جګړو جنازو او ویرونو نور پتنګ شوی او هر ورځ ژوند له ستونزو ډک وي تفصیل په دې راپور کې
بچو ته چې خپل چې واخلم چې دا وکم چې
دا درش کلن حلیمه د لچا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخستې اوس درې یتیمان ورپاتې دي ځان په یو شلیدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته جړغونی ولاړه ده هغه راته ویل د ژوند د ملګری ل مرګ وروسته لډې رستون سره مخ ده
کوم دایم یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي ما د څو کال مې وښو چې دا کوم شی مې مشکل مې ده چې ما بچو ته
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي بلکې د دوی په څیر زرګونه خویندې شته چې په ځوانه ځوانۍ کې کونډې شوي او بچي د پلرونو له سیوري بې برخې شوي دي د همدې وژل شوو ځوانانو میندې د بچو په جدایۍ کې په ژړا ستړي شوي او د ناروغي په بستر پرتی دي ل دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده هغه را تول تیر کال زلمی زوی اسد آباد ته مخامخ په امنیتی پوسټه کې وجل شوه او له هم غورزی ناروغه شوه ده
کی پدې شي خړه غونډه کې مې شهید زوی ورکو به ګل غټي زوی مې ورکو بل غن زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر خو زیارت پاتې شول کوم په کور کې چاته د سپو شرم دی دا کار مکه وي زه خیر دی خو دې به در رسې په کې د سپو ورجو ته هم دی خبر مند نور د سونه راشي نور د ارامي راشي په دې وطن کې نه جنگ دی ختم شي
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کېږي خپل ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاري هواري کړی او د پردیو په اشارو دي یو بل نوښنی او ندي وطن ورانوي په کونړ کې یو شمیر کونډي او بوري میندې په داسې حال کې ل افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړۍ او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترڅنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو داوه کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
ژوند
آزادي خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دولس نیمه بجې شوې او سم لند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار لخپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقوقو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینتاگون وای په وروستۍ یوه ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پینتاگون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبر یالانه ته وویل د حمله هم د عادی او متعارفو او هم د بی پیلوټو الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلي رئیسو د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نور ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په ورشتینی توده جګړه بدلې شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 13 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
زموږ خاطره ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه مو چې دلته واوریدل تاسو کولای شئ چې تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ومومئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي. آدرس دی facebook.com/azadiradio. ازادي رادیو پر ټوئیټر او یوټیوب کې هم منتلی شئ. د سره د خبرونه پایتر سیګي البته خبری مسایل رازو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتات هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشې مواد وسوځول شول. په دې نشې موادو کې 2015 کیلوګرام هیروئین، خیخا، نشې ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشې مواد چې په تیر دوو کلونو کې په 144 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رلیتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد ونیول شول. د نګرهار له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرامه تاریاک، 90 کیلوګرامه چارس، 95 کیلوګرامه هیروین، 15 کیلوګرامه هیخا، 20 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد او 8 لیټره تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د نګرهار د امنیت قمندانې د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چی د دې نشې موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا یو نفر چې 15 کیلوګرامه چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. لنه شی ماده سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروین خرڅول. او د ونې وروستۍ پیښه ده چې د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیت قمندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د خیخي جوړولو د کارخانې پر ویجاړېدو سربیره 240 لیټره تیزاب، نږدې 3 کیلوګرامه خیخه او د نوشادر په نوم 140 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانې د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ولګول شوی.
په دغه درجه کې و بیا هغه موتاد چې هغه نور متلمه راز لري او ایت به واکسین کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې اعتیاد ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیخګران د کوکنارو د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، په دې اړه د عزت الله په نوم له یو نیخګر سره مرکه لرو.
او ستا تاریخ د نشله خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار څوک ټول څلر وساته په تاریخ کې ولاړم نور باندې پی.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې می تجارت ترلود خو د نشوله عمل را څخه پاته سو.
وو دکان ورو دی موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
وا سړی الکسا خبره کوي پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږه چې په ګټه باندې شي.
ترڅو چې زه ژوندایم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
خچ دا سدا نزل اړم
والک پدې تورش پدې چیرته.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو ته د کورونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي، خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشې موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکونکي ډیر د کورونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوي دي. که نور امکانات یې وموندل نو بسترې شویو معتادینو ته به هم د کورونا ضد واکسینونه ورولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره برید هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله یې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کرونا په ګډون د ډېر ناروغیو په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی، تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشې موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کرونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي، خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی معتادینو ته به هم دا واکسین ورولګوي.
زمونږ اکثره ولایتو کې مونږه کارمندان چې د معتادینو په شفاخانو کې کار کوي هغوی واکسین شوي دي. په کابل کې هم اکثره واکسین شوي دي او دا به په تقسیم اوقات سره نورو ته به هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې به بیا هغه معتادین چې هغه نور متلما راز لري هغوی ته به واکسین کیږي، او که چیرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق به ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي، د سږی، پښتورګو، تورژړې او شکرې ناروغۍ لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغۍ معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کورونا پر وړاندې مقاومت نه لري، بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي. ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین تر نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کوم کسان چې دوی سره کار کوي او کوم کسان چې پنځه شي توکو روږدې کسان دي باید واکسین سي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پدې دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا بهر ځای کې اوسېږي، دوی کولی سي ډېر خپل ځای ته لاړ سي او په ټوله ټولنه کې دوی ټیټ دي، دا کولی سي په ډېر اسانۍ سره کورونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کمزوري دی، د معتادینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کورونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موارو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې معتادین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تر اوسه یو معتاد ته هم د کورونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د اعتیاد له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که معتاد کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایللی اعتبار او پخوانی دریج بیرته ترلاسه کولای شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریج او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که معتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګ ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبریال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیره بیا اجتماعي رسنوي کې د خلکو له پیغورونو خوندین نه دی پاتې شوی. ښاغلی نادری وایي چې که څه هم خلک په اجتماعي رسنوي کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د ده په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس سی په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مسالی یک مثال پاکی شفاخانه
زنن د عام روغتیا وزارت له فینیکس کام سره د وادي انسان په توګه د نور هم کاران په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راځه زما سره کار وکړه.
ما یې دادن کې بیا و هم روی ما کار وکړو.
دا چې یو معتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي، لګن شمیر ستونزو سره مخ کیږي. ځکه که څه هم دوی نشه پریښي وي، اوس د یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د معتادینو په سترګه ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چې معتاد تر نشي پریښودلو وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې د هغه ذهن ډیر ځپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی ده
از تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمگل مرکز څخه تر رخصتی دو وروسته په اقتصادی او اجتماعی برخه کې کورنۍ ملاتړ کړی دی، په ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی. دغه ډول خلک ډیر ژر کولای شي چې په ټولنه کې بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او د روغ انسان په ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دوباره به تانم سعادتمندی خود ادامه بتن.
د موتا درملنه یوازې په روغتي مرکز کې د 15 څلوېخ ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل په خوانې د ریس او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنې منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلله اعتبار او د ریس بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپل باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید ترکم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته ترلاسه کړم.
ارباپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی موتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د موتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له موتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروینو له موتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدی شریفی خبرې واورو.
که چیرې خپل کولای شي چې خپل ځان د یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي، که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي. خلا تنفس
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یو مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپل دوه کاله کېږي ځمل کندهار میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موری نیخګر دی، هغه د موږ شناخته دی، د سرخیلانی لغو سره موږ کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې استله خاطره سم موضوع نیخته 15 ورځې نیخو، 15 ورځې کې تقریبا موږ ته دغه 15-16,000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسو نیخ کې وهي؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمه کرل سوی دي. موږ خواته کا د طالبانو خواته ځو، وری کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمه تیریږي، هغه به پوهیږي، تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی شي نیخوي او د هغه شي نیخوي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخ کار لري او نه طالبان لري. چې داسې خلک موږ لیدل دي چې پوسته کې په حکومت کې دي، اولته خپل تاریخ کرل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا چې اوس کته د طالبانو منطقې ته ځي، دارې پوستو وال نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي او له هغې خوا چې بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ پورې بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وایي تاسو نیخ وهلی ده. او اخوات طالبان بیا چا سرکار نه لري، هغه بیا سرخیل یار جواب بیا مسیر وایي. که طالبان راسي ماغه چل سرخیل بیا پیسې غواړي، موږ سرکار نه لري څوک.
ځینې خلک د شي وایي چې څوک نیخ وهي نو کېدای شي دغه کسان په نشه باندې اخته شي، دا د نیخ وهلو له خاطره. ستاسو تجربه په دې اړه څه ده؟
د تاریخ تاسو ورګر سولې، هغه یو رقم ته نشه لري، سر د سړی ګنګس کوي، ستړیا باندې نه پیږي او کار بیخی سخت خو اوس د تاریاکو د نشه له خاطر بس سړی نور باندې پیږار څونه کار چې ټول څلر وي ساعته په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیږي. تاسو خلک وریاست د شپې دوه بجې باندې وروزي سار تر یولسو تر لسو بجو پورې کار کوي پکې، بیا د غرمې له ډوډۍ د ماشپښین لمانځه وروسته وروزي د ماخصن تر لمانځه پورې کار کوي پکې. نشه ونه لري دا کار څوک نشي کولی.
څه رقم کار کوي مثلا؟ دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشپښین دینې خو او د پخې پخې کوکړې دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واسته لمونځ دی وکړو نور بیا وروزي. دا بیا پولی ته دوه دوه نفر ورلویږي، شل نفر سره ملګری و، دېرش نفر ملګری و، دېرش نفر په اندازه باندې تاریخ هغه سرخیل په لاس ورکوي، اضافه نه ورکوي، نه کم ورکوي.
څومره مزدوري درکې؟ څه رقم حساب؟
مزدوري خو یې دوه رقمه ده، یو په ټیکه باندې دی او بل په حصه باندې. په حصه باندې څلورم من تا ته درکوي. تقریبا موږ سوري حساب ورته کړی ده، په دوه نفره باندې څلور منه ټولولی سي سړی، یعنې پر نفر باندې دوه منه ټولولی، په دوه منه کې څلورم حصه دی، تاکي نیمن یو نیمن دی غو سړی کې سرخیل. بل پټیکه باندې نو بیا که خطاریا کول بیا تقریبا 14000 پوی درکوي په 1500 ورځو باندې.
البته دا شله څه ډول ستونز سره مخ کیږي؟
نو اول ورځ کو سوار لې سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي، وای کدي چیرته زنګ وو دا ما موبایل ده. که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجې باندې طالبانو ناری ویرالو، وای پورته سي پورته ټول سره تلاشي کوم موبایلونه مراکې مو ورته موبایلونه خمو نه لرو. او له یو ملګری سره مو هغه وړ بیا سار سرخیل تور کړی ولدا سي بیا د زیواره ک او یو د چاپیله طرفه سي حکومت راځي غي سمته د دې بیان غوړستا شخصي دي یا نظامي دي. سبست شپې په مخ اورل داولي مو خپل یو شپوي دولس شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چاپاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوځي ما بس نور څوک کار ندر باندې لري ټول شپ ډیر ټکاول مو باندې ډیر په وام کې تیر رسول او ډیر وخت داس پیکي سي د خپل مابین کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصیان تر سیګ زکه هغه کارګر وینا بلد وی وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیاری یم ولې د یم ولې سخت خو په دې باندې د سی د سار وخت منځ ته سراکین ول منځ ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټ ټول شنه دی د تاریاکو وغوش بنم موریدلې وی تر دا ټټر پر سړی کې پټو په تاریاکو کې ټول کالو دغه سی وبتوی لکه باران ستر باندې وریدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وی امکان لري سي مریض سي اسانی اسلری نه خو سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نیولې راغلي
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د ګلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاقبر کې تر ستراتیژي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1290 می منځنۍ چپوخ پریږي او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار یې کاوه. په دوبۍ کې دوکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره یې سوداګري کوله، خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې سوه. دا چې سید جان څنګه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دا نشخ مو مجبوره نه نه دا کړې مسته نه مو کړې ده چې رښتیا خبرې دا یو محفل و دا شاید موږ نه ولیدلې ډېر بد مم راتلل د ښینه په محفل کې یو کس و خو د شیشې پاک له درته وایم نو بس هغه سره کېنستو ما عزت وګوره د خوند دی وګوره بس همغه چې ما وکړو بس هغه نه ورو 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 داسې پکې دننه لاړو ډېر څه بنه پاتې شو لکه ډېره ښه زندگی وه ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفه نه ډېر ښه خبرګري و ډېر ښه کاروبار ما د لاسه ورکړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېرو ملکونو ته زه تللی ما کاروبار کړی ده زه خپله کاریګرم یم له تیګو میګو غمی ممی جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې خو چې کله زه په دغه شي باندې راواوښتېدم تاثیر یې داسې وکړو چې اوس یو کلاینټ به راتلو یو کسټمر به راتلو ډیټ به یې راکړو چې یاره دغې ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به یې موږ نه اخیستو پغاورز به بس چې نشي ته ولګي د لوبیا به موږ په دې کیسه کې بنو چې لک تاوان کوو که سل لکه تاوان کوو دغه ضربې ډیره غټه ضربه وه امشتری به مونږ خپه شو ابا راغله لو زنګونه به وهل خو مبلیدو موبایل به پروت و موږ به پخپلې نشي کې اخته وغه دې سل روپو نشي باندې به د لس لکه روپو هغه کاروبار به مونږ خراب کړو داسې به درته وایم و دکان و دي مونږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور په کې وي غونه لا پرته مونږ داسې انډیوالان چې مونږ باندې ډېر غټ اعتماد وو چې مونږ یو میلیون هم غوښتل مشکل به نه وو او بل زیاته ضربه دا ده چې یو چا سره مخاطب کېدی نه شي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو داسې غاړه به ورکوله اوس چې ده چې واورو چې پلاکۍ راغلی ده وای نشته ورته ووایه یا داسې یا داسې یا مریض ده هغه راوتی نشو ورته
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي خو یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان د خبرونه ورستې برخه ته راورسېلو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو ترجمې کې صدا شې د چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې ل بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په خار کې دکان ورته ونیسي خو کرم خان که څه هم ډېری پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي ترڅو چې د ژوندۍ وي نو هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی چې ته د وی افغاني ته هم لاس وروړي په دې خبره اجمل ته درد ورځي او ل کور څخه تښتي دا چې تر دې ورسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه خیریت خو به وي
بس دی مور یم نوره مې خواته نه کیږي
بابا یو خبره مې درته کوله
ښه ووایه څوی څه خبره دې کوله
ما ویل چې زه بې کاره او بېروزګاره ګرځم ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم
اوس لا زه ژوندی یم هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني
و سړیه هم دغه د مشر زوی دی اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کیږي ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي
اوس خو هیڅ مشکل نشته که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې
و سړیه اجمل او شکر ځوان دی شرمېږي چاره مې ستاسو جیب خرڅ غواړي که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي
هغه دی په کلي کې جایداد لرو دغه یې بس دی
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې دوی سمه خبره کوي وایي بېکاره یم هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي بل ساتیري نشته
اصلي خبره د بېکاری ده وای بیکاری هسې بلا ده هم د دین هم د دنیا ده
نو د کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی زده به یې کې
یاره ښځې فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم هسې به مو پیسې را برباد کړي
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړی
بابا خیر دی اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم
وا سړیه الک ښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه بندې شي
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
وا لکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما تر سړي په سترګه نه کتل کېږي یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي نور دا کور پوښو بابا زه لاړم
وازویه خدای ته وګوره داسې مه کوه او سړی دا لکه وګرځوه
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه پرېږده یار چې ته چیزي لاړ دې شي
دا پیسې دې ور واخلي نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې نه ځانه سه قبر ته وړې څه په کوې
Thank you.
لکه از ما زوی اجمل خونده ده
کاکا خیر ده یو لس روپی خوراکا ڈوڈے میں نہ دکھوڑے ڈیر وہ گئے ہم
او پوڈری زدہ اٹھلا اوزا ملمانا متنگا
خیر دے می خوروا بیچارہ وہ گئے دے راش بچے دل تکینا ہاں ہاں دغ
گگا و خدا دے جنتوں نہ در کی
کھا لکا نوم دے چھ شے دے او دو کو جائے
نوم اجمل دے او دو سروان ورس والے دنی میں کیری ہم
ا اجمل دے سروان ورس والے نوی کلی
ہو
تو خوز ما زوئے زست آپ لاریم کرو خان بعد آپ لارا اقسام ادانک دا چی زوئی بی پودری شو دا ٹول از ما گنا دا ما دخبل زوئی زوانی پخبل اللہ سو خواب رکن اللہ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.